په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 23 د اگست 13. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. نن د زمري اسد میاشتې 23 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیزې سره برابر ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدراتو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زاری کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلی قانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې وروستیو کې د ایران د مخدراتو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1110 راستنه سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1118 راستنه سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او تېره اونۍ یې 1280 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدولي دي. د تېر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 15 بېلابېلو زونونو څخه د 15 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12 په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15 به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیه نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېرې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي و چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شامل وې. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره پر اسرائیلي ځواکونو ډزې شوي وې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو هیات کابل کې د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له چارواکو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت مرکه هم خبرو.
دا د طالبانو راتلل داسې تصادف نه و، دا خو یو لویه بینملي لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي.
ځینې کسان وایي د خپلو عزیزانو د لرې والي له کبله په رواني ستونزو اخته سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو پرخیته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت لبیلابیلو چارواکو سره کتلی او ځینی تړونونو یې لاسلیک کړی دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالی رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بل خو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوي سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په ایکس پاڼه خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی خراغلاسته ورغلی و. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړپوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل خودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړپوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظیا احمد هم په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خبره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوی استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کې دایسي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو ترڅنګ نړیوال بازار ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپل موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنون کې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د بلګیری لوړې توسعه په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډېره لویه رغونه ورکړي. نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاوري څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي مالی تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواده وتلي وایي چې له خپلو عزیزانو لرې والي په ژور خفګان اخته کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازنۍ حل لاره وه. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستان وتلی، پلار او مور یې په ژور خفقان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د دې جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
پرور می هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې ترې ونیوه، رئیسان او نور کارکوونکي تیت شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان نه ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وه، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفقان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ ته اړ شوی دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي، نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشاله وي، موږ هر شپه ورته زنګ وهو، روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغۍ وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوالې زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي، ټول اولادونه هر خوا تید شول. نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډیر ځوروي.
یو شمېر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لرې والي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي، مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې په لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کېږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړېږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هیواد پریښودو ته اړ شوي، په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر یې عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو او پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ډبولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده، پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سمیو بهرنی مسأله د اوکران ولسمشر وایي چې دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکران د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلوشکوف شارګوټي کې د یو مهم پله د له منځه وړلو لپاره د امریکا لخوا د جوړ شوي توغندي په کارولو تورن کړی. اوکران بیا ادعا کړې چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپي برید له پیله تر اوسه د دوه اتیا شارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور حال له پیروزی عزیزی څخه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په ولسمه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړپوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه دته راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پله د منځوړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلبه کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ د اګست په شپاړسمه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زخاروف په ټکو هغه د وطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او دی برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړی. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د یو سلو شل زره زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په شپږمه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د یو زرو یو سلو پنځوس کیلومتره مساحت په اوږدو کې د دوه اتیا خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبرید یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په شپاړسمه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښيي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په منځوړلو تورن کړي وو چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18 سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې څوارلس بي پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بي پیلوټ الوتکې کې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکورې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کې دوه شکایت کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په سیمو کې د سواد زده کړې مرکزونه د تیر جمهوري نظام په څیر دوی ته پرانستل سي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت یو مسؤل هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله لزده کړو پاتې شوي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي خوانځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
جمهوری نظام کی سواد زکری کورس فعال خپل لیک لوست نشم کولے خلک اوس زکری نه کوي خو بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به مکتای و روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني، اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوری نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم
دا نیوه کې داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی، په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې د پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
د پاکستان د ملتپال ګوند پخوانی مشر او سیاستوال افراسیاب خټک وایي افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه سوی دی. ښاغلی خټک وایي نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواکه نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې یې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دا د طالبان راتلل داسې تصادف نه و، دا خو یو لویه بینملي لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کړي چې لکه نوي کلونو کې چې کړی و، چې یعنی دلته کې دولت نه وي، دولتي نظام نه وي، نو هلته کې طبعاً جهان مختلف خلق راشی لکه چی وقتونو کې راغلی او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی. او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغه انساني نورین هلته کې لیدل کیږي، هغه نورین سره مخامخ دي او لکونه خلق هیواد نه لاړل او لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه ورسره او بهر وتلو موقع ورته ملو شنو سبای یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنه چې هغه په افغانستان باندې مین نه دی، افغانستان ډېر مین دی، خلک چې بهر خلک دي هغه افغانستان یادېږي دي. خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته، قضا نشته، قانون نشته، دغسې نور مشکلات فقر د پیشار کوي، د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دې امارت وایي، مګر حقیقت کې دا یو اثارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغه سی یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې د نن هم ستونزې ډېرې دي، څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
چې دا خو یعنی یو اجباري خبره ده که نه، ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې. ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده، جرګه دی نه مني، یعنی چې د افغانستان خپل کم رسم دی، رواج دی، چې هغه هم یعنی شورایت یعنی اسلامي خبره پکې ده، افغاني دود دستور سره سمه خبره ده، جرګه هغه نه مني. انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هېوادونه ټول کوي هغه نه مني، نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې، مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري، نو دا طبیعي نه دی. او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخته پورې به دا ادامه وکړي. نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب، د طالبانو حاکمیت درې کالم ډېره موده ده، تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، ولې فشارونه نه دي راوړل شوي؟ که راوړل شوي نتیجه یې ولې نه ده ورکړي؟
دا خو راغلی راوستل شوی دی که نه، راوستل شوی مطلب دا چې بین المللي طاقتونو دا برقدرتونو راوستل دي که نه، دا دوه معاهده دی سره چا کړې ده. نو هغه دولت تر چې کوم یعنی رسمي توګه مونږ پېژندلی وو، هغه پېژندګلو یې تر بېرته واخېسته او دوی له پاکستان کې ناست وو چې دوی سره معاهده لاسلیک کړه، یعنی هېواد نه بهر ناست هغوی دوی سره لاسلیک کړه او دوی یعنی په بالقوا یې دوی په رسمیت وپېژندو. رسمیت پېژندل خو دغه ته وایي چې ته چا سره لیکلي وکړې چې دوی تاسو تضمین راکړي، د هېواد تضمین خو دولت ورکوي، عام خلک خو نشي ورکولی. نو دا ټولې خبرې دې خبرې گواهي کوي چې دا برقدرتونه راوستي دي او هغوی خپلې اجنداګانې دي. غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي، ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي. چین چې دی هغې نظر په افغانستان په معدنیاتو دی.
کوم مسایلو ته اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د برقدرتونو ترمنځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي، پوښتنه دلته رامنځته کېږي چې په خپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کېدو کې تاسو ملامت ګڼئ؟
نو دا بدې بنې خبرې کېدای شي چې مثلا شلو کلونو نه دې نه بهتره استفاده کېدای شوه، او د وخت د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغسې فایده د ملت په ګټه، د ولس په ګټه، د وطن په ګټه نه ده اخیستې. مګر زه د دې نظر یم چې د افغانستان کې زمونږ وروڼه او خویندې ټول ته ډېر په احترام په درنښت دا ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه په دشمنۍ مه بدلوئ. ډېر ښه کارونه هم شوي دي، دا یو باسواده خلک چې دا اوس ده په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي، د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچتوي. دا خو هم دغې وختونو کې منځته راغلي دي، دا دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی، تګ راتګ، اقتصاد، تجارت، مدني ټولنه، میډیا، افغانستان کې چې کوم ژورنالیستان، لوبغاړي، هنرمندان یعنی چې په دغې دوره کې زېږېدلي دي. نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې، ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي.
خټک صاحب، وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ، مسایل له نږدې څارئ، موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي؟
هر عمرو داسې دی چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلي نه کېږي، یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کړي نو هغې له منځه ولاړ شي. دا د پاکستان کې تاسو وګورئ، دا بلوچ دي، دا پښتانه ځوانان دي، دلته کې سره د جبر و اختناق و جنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا روزي اخره کې کنه، ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی. نو دا ټولې خبرې ری خبرې شاهدي چې دا سم محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی، مثلا ولسونه ورسره ولار نه دی نو په زور باندې نظام چې ما یقین شه نه کیږي البته دا په کار راځي زمونږ افغانانو او خلک دا خبرو کی شي د افغانستان ولستا خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړي شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه شي کله بل طرف نه شي فیصله وکړي تصمیمونه شي اوس په کار راځي خپل دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولستا چې هغه یو خپل نظام وټاکي
د ملت پال ګوند پخوانی سیاستوال او سناتور افراسیاب خټک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې